ډاکټر مسی وخت سهار لس بجې سوی د مچالې روپ یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې غړي کې د جمعیت المسلمین د مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره مذاکراتو انکار د امریکایي دفاع وزیر د افغانستان سفر او دارنګا په پاکستان کې او قبایلي سیمو کې د رسنیو د بندیزونو په اړه باندې رپورټونه او شمېر نور رپورټونه لرو او په دومره مای کې درته دوا اونیز پروګرامونه لرو او په پایل کې به خبرونه وایو. سرټکی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک انسپر له ترګري سره په مبارزې او نورو موضوعاتو خبرې کړي. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې تول چې د حکومت لخوا جوړې شوې مذاکراتي کمیټه خبري غونډې اوریدلې چې د په خبره پکې د مذاکراتو خبري کمی او د ډکه زیاتی وي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد لارو اعلان کړی چې د اکتوبر پر 1 نیټه به اسلام آباد ته ننوځي. خو حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو اوه کسیزه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده. پرویز خټک په خبري غونډه کې ویلو چې د وزیر اعظم عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن نور ټول غوښتنې په اړه مذاکراتو ته تیار دي. البته هغه زیاته کړه چې اپوزیشن د دې سربیرم احتجاج کوي نو سبا به د هر ډول حالاتو ذمهوار پخپلوي. اپوزیشن تور لګوي چې تیر کال جولای 15 په انتخاباتو کې داندې سوی وه. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې د داندلې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره په مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو او د سولې د پروسې په راتلونکي پړاوونو خبرې کړي. دوی دواړو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره ولیدل. د ولسمشر مستیال بیان د واخان مینپال مشالې ډوتول چې مارک اسپر له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په موثر ریت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالي درغلیو پر ضد د سیستماتیک مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته سفر کړی. هغه له افغان ولسمشر سره د لیدنې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا یو ولسمشر غنی په دې سلاسل چې افغانستان باید هیڅکله بیا پر امریکا د برید لپاره د ترګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخته سوي دي. د پاکستان مطبوعات د روغتیا وزارت په حواله وایي چې د لکی مروت د سرای نورنګ په وکلنه ماشومه او 20 میاشتنی ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق سوي دي. د دوی په وینا د پولیو پر انځخته سوي درې ماشوم تړاو د بلوچستان له هرنای ضلع سره دی. له تازه پیښو سره په پاکستان کې د پولیو پر انځخته ماشومانو شمیر او شپږ اویاته رسېدلی چې پکې 15 د خیبر پښتونخوا دي. حکومت تیرونی فیصله کړې وه چې ماشومان ته د پولیو وایرس ضد څاڅک ورکولو په اړه به د پوهاوی خورولو یو کمپاین پیلوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاصه سي. عمران خان پرون په خپل رسمي ټویټ فیسبوک باندې ولیکل چې د راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. کرتارپور راهداري به د هند سکیانو ته د پاکستان د ناروال سیمې کوردواري ته تلل اسانه کړي. د سکیانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یو برخه په دې ګوردواره کې تیره کړې وه نو هم ځکه هر کال په زرګونه سکان د دې ګوردوارې زیارت کوي. عمران خان ویلي د راهداري له خلاصېدو سره به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسې شي. اسلام آباد ویلي د نومبر پر 9 به د راهداري رسمي پرانیسته وسي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تېرې شنبې پر ورځ وویل په پرانیسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم ګډون کوي. د پاکستان یو شمېر خبریالان او فعالان وایي په دې هېواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بله په زیاتېدو ده. په لاهور کې د قانون پوهې اسما جهانګیر په ایاد کې د جوړې شوې دوه ورځنی کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو پر موضوع پرون د پاکستان وتلو خبریالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالې عائشه سروري څرګندونې وکړې. په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په هېواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسور زیات شوی چې له کبله ځینې خبریالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینلونه خلاص کړي. او د خبر د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي. د نوموړي په وینا د دې لپاره حکومت د 300 میلیونه ډالر په لګښت داسې سافټویرونه اخیستي چې له مخې د خپلو خلکو ډیجیټل معلوماتو ته لاسرسی ولري. خو د پاکستان حکومت تل ویلي چې پر رسنیو یې هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رایې او فکر پوره ازادي ده. د کبالی زیرو خبريالان وای په خیبر پښتونخوا کې د زمکیدو سربېره هم د دې سیمې خبريالان لګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمهوریت کې د خیبر ضلع د درې پرس کلبونو د خبريالان د غونډې پر مهال وویل شو چې څو ورځې وړاندې پولیس د لوارګي پرس کلب ته ورغلي ول او خبريالانو ته یې دړکې ورکړې وې. په دې اړه د لوارګي پرس کلب مشر خلیل افریدي مشال ریډیو ته وویل
ورژن اخصل چې کوم هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورٹنگ نه کیږي. بالکل زمونږ کیمری او مایک ته هیڅ قسمه داسې آزادی نشته چې کل کرمده چې موږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورٹ کو.
خبریالانو د پولیسو مشر محمد حسین سرولی دغه هغه ته ورته ډاډ ورکړ چې د دې ستونزې به حلوي. هغه ویل کوم پولیس چارواکو چې خبریالانو سره ناسم چلند کړی وو هغه ماتل کړل سوی دي. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. د بیروت، ټرایپولي او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي، د انقلاب او د رژیم راپرځولو شعارونه ورکوي. د لغه وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي چې حکومت د اکتوبر پر 11 نیټه پر واټساپ او نورو موبایل پیغامونو د نوي ټکسونو لګونو وړاندیز وکړ. په څو ورځو کې د نننه مظاهرې د سیاسي نظام په پوره توګه د بدلولو، د سپما اقداماتو له منځه وړلو او د بنیادي ډانچې د شکولو په غوښتنو بدلې شوې. نړیوال کوی چې لبنان شاوخوا د لبنان شاوخوا 3% وګړي غریبان دي. د دې سره سره شامه د 15 لک کډوالو ورته سره د هیواد پر وسایلو فشار زیات شوی دی. پانکان کې د دوه نوي ترخاموشي وروسته جمهوریت پلو مظاهرچیانو یو غیر قانوني لاروین کړی چې پکې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی. د اکتوبر 6 په مظاهره کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د احتجاجیانو د کنټرول لپاره وشکې بهونکي ګیس استعمال کړی او رنګسبې اوبه ورباندې وپاشلې. د نیونو یا مرګ ژوبل لپاره په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. د اوسنی مظاهرې د غو نارمایي برخه ده چې څلور میاشتې وړاندې د حکومت لخوا د یو ممکنه قانون راوړلو پر ضد پیل شوی. قانون د هانګ کانګ حکومت ته اجازه ورکوله چې مشکوک مجرمان چین ته وسپاري. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ نوي پیسې او 103 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 208 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 4 لس. په بنو کې وضعیت نه زیات 1.5 کم نه کم 2 لس او په کوټه کې وضعیت نه زیات 2.5 کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
احمد الله د موسم او کرنسی حال واوریدل. پر روانه غړي کې جنونو رپورټونو تر مهمو رپورټونو تر څنګه دا رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی خو حکومت ویلي اپوزیشن ګوندونو ته پکار ده له هوښه کار واخلي او مارچ دې نه کوي.
قبائلی علاقے چې کله فاٹاوا او قانون او آئین عملداری نو په قبائلی اضلاعو کې الته په بل صورت کې پابندې وي کدغنه وي مشکلات اوس په نوې صورت سره زموږ صحافیان مخ شو.
په روشانه مستقبل کې په د یو داسې ځوان داوچا مرکه واوري چې په کوم عمر کې په اردو کتاب لیکلی خو ولې په پښتو نه دی لیکلی.
اردو کی رات اظہار کا ولسان او پختو چې دې موږ نه پڑھا وه لی شو کومه لیکلې نه شو موږ وی دې نه دنو په دغه وجه راتل غران.
یو شمه نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. بخښنه غواړم تاسو په یو ځای کې د فردوس عاشق خوان پر ځای باندې د قبایلی زیلو د یو خبريال راغو اورید خو بهرحال دا به په روانه غړي کې په ریپورت کې مدرو اورو. او سم د خبرونې د پایل ریپورت د حکومت او جمعیت المسلم ترمنځ له هم لفظي جګړه دوام لري. 13 ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او دفاع وزیر پرویز خټک تر خبري کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي چې له حکومت سره مذاکرات نه کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ست لاروني اعلان کړي چې د اکتوبر پورې د شمنې ټاپ په اسلام آباد ته ننوځي. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد سراج څخه راکوي.
دیتوار پورس پا مردان کی رسنی و سر خبرو کی دجمیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل کپویشتم اکتوبر پا خیبر پختونخوا کی ددوی دا آزادی مارچ قافلی ودرول شوی نو دوی با دطول پاکستان لاری و تڑی دنو موڑی پا خبر حکومت سنجیده نده او پا غیر آئینی طریقہ جول شوی او دوی تا دڑکی همور کوی نو زکا اور سر دوی مذاکرات نکوی
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے
بے وئی حکومت یہ وہ کمیٹی جوڑا کرے کہ زمون سر دا موجودہ صورتحال پا اڑا مذاکرات وکری ما دا اگوی پریس کانفرنس واورے دو ابھی پا دا اگا پریس کانفرنس کی دا مذاکرات و خبری کمی او دا لکی یہ زیادی ور کری دی نو زدی سر با زمون اس قسم مذاکرات نکی گی او پا طول سیاسی گلگن و مستمل دا راہ با کمیٹی گندہ رابلل کی گی نو دی نوڑی تو بدا پوزیشن گندن یو متفق دریز مہتر آئی او کم چو با زمون متفق دریز بھی پاغی با عمل کی گی
اسی پر عمل درآمد
ہو دا مولانا فضل الرحمان دا آزادی مارچ و درول لپاره وزیر اعظم عمران خان دا دفاع د وفاقی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو وکسیزه کمیټی جوړه کړې د دغه کمیټې مشر پرویز خټک د خالی پورس په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دې ورته وړاندې کړي او مذاکرات دې ورسره وکړي خو که دوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمه وار وي مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمان په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان علی امین گنڈاپور مراد سعید او د کمیټې د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
وہ کوم خلق چې د ریاست عملداری چیلنجوي داوی لپاره دا پیغام دی چې تاسو کتلی وو دلته به یو الطاف حسین وو چې د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ به یې په یوه اشاره بنده ولا نن هغه د عبرت نښه جوړ شوی او یو بل مولانا خادم حسین رضوی وو نو تاسو وکتل چې چا هم په دې ملک فساد او انتشار ته لار هواره کړې تاریخ هغه د عبرت نښه جوړ کړې او نن موږ دا اپیل کوو چې اپوزیشن دی له هوش کار
واخلي
اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 15 شوی او ټول ټاکنو کې درغلی شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلی نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وکړي شي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورټ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پروسې له ټیوریزم سره په مبارزه او د افغان ځواکونو په تمیل او تجهیز خبرې کړي ښاغلی اسپر پرون کابل ته تللی وو او ماښام یې له ولسمشر غنی سره پارک کې ولیدل مارک اسپر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د ترګرو امن خوندي پټ ځای نسي پاته سیفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق و چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل
دوه دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغان امنیتي او
مارک اسپر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغو شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر شپک سو ترخ کتکلی ده غب خبره هیوادی پرتل دی چی لتریریزم خاصتاً لدائش و القایده سر روان مبارزه زیان منشی کولی شیخ پل اسکر کم کلی ده امریکا و لسمشر دانالد ترامپ چو وار ویلی چی امریکایی اسکر با برتخ پلو کورونو دستان کلی ده افغان و لسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند ده وخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کمواله په شرایطو پورې تړلې مسأله بولیم
په وضعیت پورې تړلې دي دا د قواو کمیدل که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواو پر کمیدلو باندې غور کوو او که چېرته وضعیت دې تقاضا کوي چې بالقوا تهدید دی نو بنا د بالقوا تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهور وبوختي د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلی هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
جمهوریت غګونه
په دونی موبجو
د سولې پرلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
سو مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هندي سکانو لپاره به کرتارپور راهداري د نومبر پر 9 نیټه په رسمي توګه پرانستل شي کرتارپور راهداري به د هند سکانو ته د پاکستان ته تلل اسانه کړي په زرګونو سکان هر کال د پاکستان په ناروال ضلع کې هغې ګوردوارې ته ورځي چې پکې یې مذهبي مشر ګورو نانک ته خپل ژوند یوه برخه تیره کړې وه په دې اړه دا رپورټ عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور راهداري کار په ورستي پړاو کې دی هغه ویلي د راهداري تر خلاصې دروسته به دا د سکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځای اقتصاد ته ډیره ګټه ورسیږي دا راهداري به د هند سکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي په ناروال ضلع کې د سکانو لوی ګوردواره ده چې پکې د هغو مذهبي مشر ګورو نانک 13 کاله تیر کړي دي عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګري مخبزیاتی دو دا او تر دی وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیل سیمو ته سفرونه کړی دي خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي د اگست پر 15 نیټه هند تر خپل تنظیم لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد پاکستان سخت خپګان شوډلی وو تر دی وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه پښتنه دا ده چې د دومره تاوتریخوال سربیره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کیږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هند ناراضه دي په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد د آزادۍ تحریک چلولی و چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه سکان له هندوستاني ریاسته خپه دي نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي
البته ډاکټر عائشه صدیقه وایي له دې پرته چې کرتارپور د پاکستان اوږدمهاله تګلاره ده خو بل اړخ ته که د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ښه سي نو دا یو ګټور ګام هم ثابتېدای سي د پاکستان حکومت وایي د نومبر پر 9 نیټه به کرتارپور راهداري په رسمي توګه پرانستل سي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر پر 19 نیټه ویلي وو چې په پرانسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د یو عام وګړي په توګه ګډون وکړي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان خبريالانو فعالانو ویلي په دې هیواد کې د ټولنیز رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بل مخ په زیاتېدو ده په لاهور کې د وتلي قانون پوهې اسما جانګیر په یاد کې کانفرنس ته په وینا پر مال فعالانو ویره وښودله چې حکومت هڅه کوي چې ټولنیز رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي په دې اړه دا رپورټ په لاهور کې د قانون پوهې اسما جانګیر په یاد کې جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس په اخیر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبريالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونه وکړي. دوی هغه غواښونه او خطرې په ګوته کړي چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بې پلو خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک ول په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبريالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبريالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د په خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي.
لموږ سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوزي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ در شپیتم ګاک یا ګراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 ملیون ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوې ازادۍ په اړه ډیر حساس دی، او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه آخري مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوي چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال وسط الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغسې اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوئ را سره ویې کړئ، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولای. بس دومره راته وایي چې را سره کوي یې ولې، نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راخودلې نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوالې عائشه سروري بیا پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر غوښت رڼا واچوله. هغه وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې زورول کیږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یو ښځه چې مور او خور وي هغې ته د ټلیفون او سیم کارت ترلاسه کول اجازه نه ورکول کیږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړي چې پر رسنیو هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پورا ازادي ده. د اسما جانګیر په یاد کې جوړ شوی کانفرنس کې پر یشمیر نور موضوعاتو هم خبرې وشوې. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې. ملخه خبر قبایلي ځینې خبریالانو پرون په جمهوریت کې یوه لویه غونډه کړې ده چې پکې هلته پر خبریالانو د بندیزونو په اړه خبرې شوې دي. ویناو کوونکو ویلي چې قصدارو ته چې د پولیسو حیثیت کړه شوې دي هغوی اوس خبریالان ګواښوي او په آزاده توګه خپل کار ته نه پرېږدي. دوی غوښتنه کړې چې خبریالانو ته د آزاد صحافت او خپل کار په مسلکو د کولو اجازه ورکړل شي. په دې اړه د خبریال فرحت شینواري رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د رپورټینګ په وخت د یو شمیر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقع یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټا او قانون او آئین عملداری نه په قبایلی اضلاعو کې هلته په بل صورت کې پابندې وي کدغه نوې مشکلات اوس په نوې صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پر سلب کې کومه واقعه شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی چې د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پر سلب ته ختلي وو. د صحافیانو له یو قسم له دمکي او تریټ ورکړي دي او هغه کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه موجود نه و. خو دا یو صحافي خلاف نه ټولو ته
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخصل چې کوم دی هغه مطلب چې افیشل نه هغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورٹنگ نکیږي بالکل مونږ کیمری او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کول کړم د چې مونږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورٹ کو.
د باډي پرس کلب جنرال سیکرټری خادم افریدی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت ازادي د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس پزنه ټینګي توی و انټرویو ریکارډ کوي و درو مینو ته به داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زما او زالته انټرویو کوم نو اوزار چې سرګند کما سینا پچک پوسه دوی چلے کچر رواني.
د خیبر یو بل خبريال علي شنواري په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورٹنگ ری پاغه کې ډیر زیات مشکل ده. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي بلکې ته رپورت جوړ کې نو هغه رپورت چکم هغه نه بعد چکم می نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورٹنگ کې از مخپل جیل خوړل از مونږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي جیلول پکې تللی دي او مغه سي خطرې دي چې کومه مخکې خطرې وي. مونږ
ځای خبر اعلان په دې لړکی د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر پیو محمد حسین سرولی دل او هغوی ویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به ګامونه پورته کوي او چې کومو پولیسو تیره ونۍ په لوړګي پریس کلب کې خبریالانو سره ناسم چلند کړی هغه مو معطل کړي او د خپلو دندو نه مو لرې کړي دي او هڅه کوو چې د خبریالانو مشکلات راکم کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
دا گورنر پارمر دا بلوچستان پونتون وائس چانسلر دندہ ځنډول سوی. د امان الله خان یاسینزی له دفتره د اکتوبر پر شلم یعنی پرون په خبره سوی یو خبر پاڼه کې ویل سوی دا ګام په بلوچستان پوهنتون کې د ویډیو سکینډل د مخې راتلو نه وروسته اخیستل سوی دی. د دې رسوایي مخې ته تر راتلو وروسته په کوټه او نورو ښارونو کې مظاهرې سوی او د وایس چانسلر د لرې کولو تر څنګ د دې پیښې د بشپړ پلټنو غوښتنه سوی ده. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د والی د ودانۍ له لوري په کوټه کې په جاري سوي او عملیه اعلامیه کې ویل سوي دي چې تر څو د بلوچستان د پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه پلټنې ترسره سوي نه وي تر هغه وخت پورې به د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپلې چوکۍ څخه لرې وي او د دې پر ځای به پروفیسر محمد انور پانیزی په عرضي توګه د وایس چانسلر په توګه کار کوي. د بلوچستان د والی د ودانۍ څخه دا امر په داسې وخت کې جاري سوی دی چې د بلوچستان پوهنتون د کوټ زده کوونکي د هغه وخت راهیسې په احتجاج لاس پوری کړی دی. د کله راهیسې چې په پوهنتون کې د خفیه کیمرو د لارې د زده کوونکو ویډیو سکینډل و مخې ته راغلی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د زده کوونکو د اتحادیې یا طلبا اکشن الائنس خبرداری ورکول سوی دی که وایس چانسلر د خپلې دندې څخه لرې نه سو نو دوی به د دوشنبې په ورځ نه یوازې په پوهنتون کې و کلاسو ته کلفان واچوي بلکې پر سریاب سړک به د پوهنتون و مخې ته تر هغه وخته پورې درنا ورکوي چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل سوي. په دې ترڅ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد مرکزی صدر زبیر شاه آغا وایي چې د یو سازش لاندې پښتانه د تعلیم څخه بے برخې کول کیږي.
د نن زموږ شزي واپس خپل کورو ته خپل علاقو ته خپل وطنو ته روان دي تعلیم او علم پرېږدي له علم ته ځان په لاس نه ورکړي. موږ تر هغه ځایه نقصان راورسوي په خوا موږ د ټولو ملک د استحصال شکار وو. په دې ملک کې حکمرانانو پښتانه شاته اچولي له تعلیمه تعلیمي ادارې نه راکړي. څه د دې ملک سیاسي او جمهوري پښتانه قوتانو تعلیمي ادارې جوړې کړي پر اوس یې دغه عزیز مش خلاف او کیسه مش خوندې مندې مش پلرونه نکګونه عزیزان دا ټول وو بیرول چې بای شې مې پرېشتې شې په کورو کې شې په تعلیمي دارو کې دا عمل وسر کی دا خو ډیر لوی سازش و.
خود پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې صوبای مشر کبیر افغان غشتنه وکړه چې د وایس چانسلر ترڅنګ دی په سکینډل کې تورن د نور کسانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته شي.
په دا انډستری کې طالب علمان د پاره د استادان د پاره د ملازمینو د پاره یو انساني حق نشته یو رائټس نشته د زری را بندیده خبر نس کولای مجلس نس کولای یوزک ش نسلی نسی په دوی خلک پسیږي د دوی هر مجلس نوټیږي هر خبر نوټیږي هر حرکت نوټیږي. لیکن بل خواته چې دومره بد کرداری روانه و بلیک میلینګ روانو جنسی هراسمنت روانو د دې یو نوټس نو خوپیه کیمرې ولګیده د دې ټول خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د ځوانانو او د انجونو ریکارډ راټولې دي.
د خبره ده د ونی ورده چې د وایس چانسلر جاوید اقبال په زده غوړسته پس د کوونکو کې غمو غصه زیاته را پارېدلې ده. کله چې یوه اونۍ له مخه د بلوچستان پوهنتون په اړه د پاکستان د پلټنې د مرکزي ادارې اف آی اے د تحقیقاتو د رپور خبر خپور سو، امکان دی چې اف آی اے به د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل په اړه خپل رپورټ د رواني میاشتې تر اوویشتمې نیټې پورې و بلوچستان های کورټ ته وړاندې کړي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای اوسم د خبرونو مې تر سیجو لسمه بجې کېدون کې د خبرونو لندس. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ټول چې د حکومت لخوا جوړې شوې مذاکرات کمیټې خبري غونډې اوریدلې چې د پخپره په مذاکرات خبري کمی او دړه کې زیاتې دي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پروسه د لاریون اعلان کړی چې د اکتوبر په 10مه نیټه اسلام آباد ته ننوځي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره په مبارزه له افغان فوجانو سره د امریکا په مرستو او د سولې پروسې په راتلونکي پړاوونو خبرې کړي. دوی دواړو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره ولیدل. پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر رنځ اخته سوي دي. د پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په اړه ویلي چې د لکې مروت د سرای نورنګ په اوه کلنه ماشوم او یوویشت میاشتني ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق سوی دی. دوی په وینا د درې ماشوم تړاو د بلوچستان له حمایې ضلع سره دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9مه نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه اولس لپاره خلاصه سي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. د پاکستان یو شمیر خبریالان او فعالان وایي په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو ځورونه ورستربله په زیاتېدو ده. په لاهور کې د قانون پوهې عاصم جهانګیر په یاد کې جوړ شوي د ورځني کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو په موضوع پرون د پاکستان وتلو خبریالانو اسد الله خان، محمد حنیف او اقبال خټک څرګندونې وکړې. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځم کېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خبري ضلع د درې پرس کلبونو د خبریالانو د غونډې په مهال وویل چې څو ورځې وړاندې پولیسو د لوړګي پرس کلب ته ورغلي وه، خبریالانو ته یې دړکه ورکړې وه. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. د بیروت ټاپولي او نور ښارونو سړکونو ته سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي، د انقلاب او رژیم راپرځولو شعار ورکوي. په هانګ کانګ کې د دوه اونیو تر خاموشي وروسته جمهوریت پلو مزارچانو یو غیر قانوني لاریون کړی چې پکې لسګونه زره خلکو ګډون کړی. د اکتوبر 4مه په مزاره کې پولیسو او مزارچانو ترمنځ نښتې هم شوي. تاسو مشال ډوري او سم د دې اونۍ دوه اونۍ پروګرامونه روشانه مستقبل او ستونزي او سرکار اول به روشانه مستقبل ووري، بیا به ورپسې ستونزي او سرکار.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بد مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیرہ ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیله لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبري اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت ده کنه، بل دا خبر ده چې رائټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پکې کیږي کنه. نو زه په کله به سی ونتیا په ایک کې شو منو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله. نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې دا نه و کنه، لکه پچکانه سوچ مې و. او بل دا خبر و چی تجربه میں بالکل نہ رسا دا را سلام نہ تپو بی سی لگا چی تکرا شان دا پکیو او پنائت کی بیا ما کوشش کو پ او لگا اسی او دغه ټرای می کوله ما چې لکه ذلی کل کوله چې مو کنه چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې ته ضرورت تلم نو دماغ قلم پخته کیدو غو تجربه پکې ضرور راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول د تاسو ته نه وایي ازل له ادم ته نو دوه باندې لیکلي کنه ازل دوه د عربی الفاظ دي. ازل به گمراه تا او ادم ته دی غټ نو لکه مطلب دا دی چې غټ گمراه او اشاره پکې لکه غټ گمراه تا نو پدې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کریکټر بنیاد باندې پسې ما خولې دی کنه د هغه په ذریعہ باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه او چې کله د حیا او د عزت خیال وسره نه په هغه روپ کې څنګه دغه شانتي ختم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال د خپل کور د خپل بچو یا د خپل خاوند نو هغه په هغه روپ کې څنګه او چې کله وسره نه دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغه سوچ او د هغه خیالات څنګه.
قاضی داود شانه مو پختلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه. نو موړی وای په سکول کې یې ډیره توجه اردو ژبه ته ورکول کېده نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لستل اسان دی.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تیر کړی و چې یو کال یو نیم کال نو دا هغه وجه نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خو هم وه او د پښتو لکه څوک ورې د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کې مول په اردو کې راته اظهار کول آسان او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کې هم لږ ګرانه ده هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دي یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نه مونږ پر هغه لې شو خو مونږ لیکلی نه شو دا هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي نو رونه یې د ساينس تعلیم حاصلوي خو کېدې شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدې شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه ما لیکلي دي که نه په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کې لکه زما سره سپورټ شي نو هغه سره د اچام نه لکه ما به وی خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه تر ثاني کې وګورئ دې کې څه غلطیانې هغه هایلایټ کړه چې هغه تیا لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وباس او لکه چا په دې سره انټرست نه اغستو کنه بل دا چې زما ایج ډېر کم نو په دا وجه لکه چا کتو نه وي کنه چې دوی به لاسو لیکلي او بیا دلته زما کزن سنو هغه وکتو او یو پکې غلطیانې هایلایټ کړې یا ما کمپوزینګ مې ولم بخپل کو په کمپیوټر باندې اته دا و چې تین باندې غلطیانې وستې بیا مې په یو اس بي کې ولګو پبلشر ته او سر مې کانټیکټ کو نو هغه ولې چې مې ولګو هغه ولې بیا لکه په دغه کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ ولا لکه زیات ولا هغه وکړې کنه نو زه لګې ډېرې غلطیانې چې رن پکې پاتې شوې هغه دې وباسلې بهر حال اوس پکې مې غلطیانې شته لکه ګرامټیکل پکې مې شته او د املا غلطیانې پکې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لګ دا راغلې دي.
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب د خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکلی نو ماته خو اوله کې بالکل پته نه و خو دا کله کله زما د شه مذکر مؤنث یا یو لږ بیره توي سبد دې سم خو ده دا ته پوښتنه وکړم د اردو سره شوق دی بیا یو ورځ ماته زما د پرنسپل چې یو چې د دې الکسی کندین یو کتاب لیکلی به رفس شي خو تاسو سره کټای مینو دا ولا کې ما سره ټای نشته تاسو سره نو دا به ما افسوس دی چې ما زه په خپل انتهایی بیزی ما د سکول کې سم زیات ریټیوټی د ما ته په ولې نه ما ولا شم ټایم ورته هو دې کله کله به زمانه ته پوسم پوسه کو هغه مې کول بیا مال راغی نو ته را خبکی کوم ما ته پیره وړه د سکرپټ ته وړم کوم کتر کو شمم کو خو نه مې دې راوي دوه ټایم ما یې را کتاب لیکل معمولی خبره نه مونږ دوه غټ کسان مې چې ته په کتاب کې مشوره درک میا د شي ټکی پټکی چې کوم د سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ور ډیر کم هیلپ ورکړې دي کتاب لیکل کې د دوه سر دما بخیر دي تاسو خاص هي په دې کسانو کې نه لري
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو حسیتا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاندې د مینه په سی تفصیل درکو مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکو.
دیزوان په ډیر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلی او وتلې لیکوالان او شاعران وایي دیزوان ډیر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زینا پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې د یولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده، نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي، دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړې دي او کولای شي. خدای او داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو د پاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده. په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو، خپل ذات په داسې طریقه اظهار کو چې نورو زلمو ته هم موقع ورکړه چې هغوی دې همدغه سې قدم اوچت کړي. مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې، بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي پکې، خدای باوجود چې زلمو کې دومره حوصله راځي، دومره همت راځي او هغوی مخ پوران دي، نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمی شاهین وای، پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي، په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه، دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی، او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غین ساخص کینو هغه ورکوالی کې هم دغه سیزون راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي، سو سبق تلار شي، سو سوچ کوي. زه نیم خبر چې ماشوم د څومره عمر دی، یو یا کدی اردلی کلی شي نو څنګه خلی کلی شي. خو ځکه خپل خبره کوم، نو ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی نو نو دې ماشوم دغه سي کوشش کړی دی، بیا یې خپل فکر له یو ژبه ورکړی ده، نو دا ډیره لویه خبره ده.
نورالبشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضی داود شاه هڅه د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته مونږ ماشوم ځکه نه وایو، ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې له دوه زیار ایستلو او بیا په اردو ژبه کې د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل، دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې دته دومره توجه ورکړه او مونږ ټول له پکا دي چې د شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې دته مونږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار ایستل.
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي، نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ددي په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی، او ظاهر خبره چې خپل جیب نه خبره بلې جیب ته وړي نو په مختلف کمزورې راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلي دي، د کتاب چاپ کول چې دي نه دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکار شي چې د خیالات څه دي، د ذهني سطح څونه ده، د په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو عادل هیڅ کم دی.
نورالبشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمی شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې وه. هلته عباسین یوسفزی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه، دې وجنه دغه زلمه یا دغه پرنګ نور زلمی چې دی دوی چې په خپل جبه کې تخریب کوي په خپل جبه کې تحقیق کوي په خپل جبه کې تنقید کوي نو داغه اثر به زیاتی داغه معنی به زیاتی دا به ډېر جوهر همي او به ډېر فراخ همي او به ډېر بشپړ همي نو زه دا ګڼم چې دغه سه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو حوصله ځایو کې او د هغوی سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار و.
سیلونکی وایي ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډېره ترقی کړې خو هلته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډېره مهمه ده خو د کتاب لیکل او لوستل قامونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ولسوالۍ چې د دوی د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي او قیمتي ونې غلا کیږي. د دوی په خبره حکومت ته په بیا بیا شکایتونه وکړل خو د دوی د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نو ځکه یې اوس یو خپل اصل ویښ کسیزه جرګه جوړه کړې چې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. دا چې حکومت قبایلی جلو کی په عمومي توګه او د شوال د ځنګلونو د خوندي کولو په اړه په خصوصي توګه څه هلې ځلې کوي. همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
تحفظات دادی چې میر زرن رضایت دی میر د کیری نه سامان د چکیم ګاونډي کومی نه دی هغه یې وري
ڈپٹی کمشنر
د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره د بکخیلو قبیله یو جرګه کړې. د دغې جرګې حال عمر وزیر وړاندې کړي.
د بکخیل قبیله مشرانو بکخیل منډي باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټایي پر ضد د ډول په ډنګ درنه جرګه وکړه. د دوی په وینا شپېته کسانو باندې مشتمل یو سلویشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټایي مخه ونیسي او دولت امنیتي ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې دا دوی د ځنغوزو غلا کولو ځنګلاتو کټایي او هلته د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته د شوال دو میسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقعه د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ سنا وړه پیښه وشوه نو زموږ به سرکار وی
یول زرا ولای نه پښتو په واسکې شب شوای دی. دا جرګه د شوال په باره کې دوه دا سال کر چک شوای دی. میر د مشورونو نه دا ډیماند کو ته حکومت نه دا ډیماند کو چې ورته د مو غار دی د مو میلې دی د مو وطن دی د مو وطن وری میلې میډنګی دی زړ غزای مې دای په دغه وطن کې د خلک په اربینا نقصان کیږي سلانا نو دا خل دا ډیماند کو چې میر په خوشي حکومت ته دا وطن ور سورلای دی. نن د مو وطن لټکیږي میر حکومت ته ارمی ته فیل کی چې دا خلک سمبول کال کوي. دای ته نشه سمول اولای بیا مخ خپل وطن ته پرېږده چې زه ته خپل وطن وشاین چې زه لوټ به خپل وطن زه غل و سمبول وای شو.
جرګې پر مهال د یادې قبیله بلمشر او د صوبایي اسمبلی غړی ملک شاه محمد وزیر وویل چې شوال د دوی ملکیت ته باید چې امنیتي ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شاوال ته ترقیاتی پیکیج ورکړي.
دې تحفظات د دې چې میر زرن غذای د میر د کیرینا سامان د چکیم ګونډي کومې نه دی هغه ایوري چونکی ورته آرمی ته چې تاسو دغه علاقې تحفظ فاسي زمواري دو نو هغه ته میر اپیل کیږي چې د خلکو د حقوق خیال هم وسوته سي ویلې چې دا عوام هم د پاکستان د موږ د کیم لوکل بشنده دي هغه مایګریټ شوی دي پیکیج د دې فټا د پورا 1000 ارب ریپی هغه کې د شغل شامل کو ویلې چې دا هغه لکې دي چې د روډینا نشتا بجلی نشتا د تحصیل منځيري شوې د پابند د چار شيري شي د میسایل د خلک باندې فوراً د ورته راون شي ویلې اپریشن اول چې کیم او کمپنسیشن او هغه دې ته نشم ملو اواځه دا وځي ورته دې ته شنختیون نوې لاوټ
په دې اړه د ځلې انتظامی یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د غلطه میشته دي د شاوال ځنګلو کټای مخاینی ولې دغه قبیله خلکو ته د شاوال دو میسایل ورکولو باندې غور روان دي او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتی چاره به هم د غلطه پیل شي. شاوال د شمالي وزیرستان لری پروت لسم تحصیل دي چې د بکاخیلو جانی خیلو کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دي. د ضربیازه به عملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی.
په عمومي توګه د قبایلي ضلعو او په خصوصي توګه د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب دا ستونزه مې د قبایلي ضلعو لپاره د ځنګلاتو د محکمې کنزرویټر فرحت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فرحت الله صاحب سوره د مخ کې په شوال کې د دغو قومونو یو جرګه شوې دا غوې دا شکایت لري چې زمونږ د غلطه کې قدرتۍ ځنګل دي د چلغودو پکې د سیونې دي چې هغه د عربونو روپو پیداوار کوي خو دغه ونې کټکیږي دغه ونې هر وخت د غلا کیږي نو داسې څه قوانین شته تاسو د دې د خوندي کولو لپاره په خاصه توګه د شوال د ځنګلو لپاره څه کوي؟
دې لپاره چې داسې کار شوی دی چې ما سکتی سره میټینګ وشو چونکی چې دا فارست آرډیننس 2002 عملی کرنا پروان کرا نو دے دے پر جمع یو پروپوزل جوڑ کو دا یو نوٹیفیکیشن مورا ڈرافٹ کو چاہ رہے سبا ڈپٹی کمیشنر کنسرن ڈسٹرکٹ چیئرمینی اور سرابا ڈی ایف او ممبری ڈی ایف او وائلڈ لائف ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ با اسرا ممبر بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز والا با یو کا ساکا ممبر بھی نو هغه ټی وار د دی کنزرویشن پروټیکشن او اسټابلیشمنت اف چیک پوسټ ایټ اپروپریټ سایټس نو راځي د ډیوټي مونږه خلو او مین خبرداري په کنزرویشن پروټیکشن او اسټابلیشمنت اف چیک پوسټ ایټ اپروپریټ سایټس نو اکارډینګلی هغه 67 نوٹ په جوړ کو چیف سیفټی نه اپروول اخلي نو دا به جیب منتلی میټینګ کې کی د ڈی سی صاحب سره او دا ټول خبرې به جیب شه ډیسکس کی
تاسو سره غنۍ دی ولس له تاسو سره داسې یو هوپ یو امید ورکوي چې را دا په سم موده کې دا عملی شي
بس یو شی خو ما خیال ده سکتی صاحب نه لاړ او چیف سیکرټری ته کنه نو دا شی چې جی وشي لګه ما ایڈمنیسټریشن بابا کې انوال شي نو چې کله ڈی سی صاحب چیئرمین نو خبره به جی لګه لګه عملی هغه تر راشي کنه نو دا د سکتی صاحب دا پروپوزل چې موږ د مرج ایریا دا خبره چې تاسو کومه ته کوي دا موږ چې په زیر شوی دا پروټیکشن کنزرویشن او یو دا چې پوسټنه چې جوړ کو وایلډ لایف ته پاره دي فارېسټ ته پاره لکه جی مونږ اوس دا بجوړ کې تنا جی کوم ڈیوٹی پر فائر روڈ بنے ڈیوٹی آخلو ممند کے آخلو نو بلا ورزیو ٹرک چی کوم دہی لیگل روان ہے نا مونگا جی لگا گیا پہ ونی آگے بنے پرچا کاٹ کڑا جی آگے بنے 10 اکتوبر پر آگا پر ایمان بنے نو مونگ دا کار جی اخپل ایفرٹ جی کھو
نا مقصد میں داو چوز دا شوال خلقو دا پا دی 13 میاش کی دا درے مجر گا دا دوی بار بار دا خبرہ کی چیز مونگا زنگلو نغلا کی گی سنگا جی تاسو خبرو کچھ جی تاسو دا گا جوڑا ہوئی
دا خبرہ جو کن دیکھے بلا گا جی خبر رکھوں دیکھے مونگا ڈی فو ساؤت چکم دیکھے نا نو آگا دے ڈی پی او سرا ملاقات کرے دے ڈی سی صاحب سرا کرے دے نو دوگر سے دیو سرا تا ٹولا سٹریٹیجی دا آر سے ڈسکس کری دی نو مون خو جی اخپل ایفرٹس کو دے رہے پر بس دا ٹولے خبری جی مش پزین شدی چا سے کوئی شو م مش کو جی
نا فرات
خو چون کے خال کو زنگل دی لیا دا کلاس ما خبر رکھوں جی تا خو جی کلاسیفائیڈ شوین دی کنا دا خو جی کلاسیفائیڈ شوین دی بند جی مورا چیف صاحب یو نوٹیفیکیشن کرے دے دا مورا کنزرویٹر یو گتے پلاننگ مانیٹرنگ سرکل اگا چیئرمین کرے دے اگا سر مونگا ڈی ایف او ممند ڈی ایف او بجوڑ ڈی ایف او ساؤتھ پکے ممبر دے نو اگا اکارڈنگلی ګراوند ریالیټیز باندې چې کوم د نیچرل فارسټ دي هغه د پرموړه سکرټری جوړاوو چې دا کوم کټګری کې مونږ واچو د سره به خلکو سره چې موږ مشورې کوو نو دا شاینه چې مونږ ټول اټ ټایم کې روان دي
اوس دغه جرګه کوو غواړي چې تاسو سره ملاو شي او تاسو ته تاسو نه دا ټول پښتنې نو تاسو اجازه لرې تاسو وایي یره د خلک راشي تاسو سره ملاو شي
به ریکارډینګ لري دی فور ساوت ته به زه وسوم سلیم خان مروتی نه مړه جی اجي په
قوانین جوړوي د دې قوانین تر مخه که بیا څوک غلا کوي په دغه ځنګلونو کې دا غي سزا څه ده دا به تاسو څنګه ودرو
بیا خو چې دا سې ده کنه هغه خو چې موږ سره دا پاور دی چې موږ په موکې باندې جرمنه اخیستای شو هغه کمپنسیشن دی فارسٹ آفیسر سره دا پاور دی ان کیس فاس کرا جرمنه نور کوي به موږ اخیست پرسیکیوټ کوو اگر بند پی سی پرچا کارڈ کو بے ویاجی کارڈنگلی آ کورٹ تزی لکا جی مورا بجاور کے اخپل جو سیشن جج سے بو چول جج نامینیٹ کرے دے دا سے جی بھاری ہو کہ ہنگو کے نامینیٹ سوے دے نو دا ٹول ڈسٹک سے بجی دا آر یو جی سے جج مونگا پرچی ڈیل کئی
اس دا دی دا پارا چی کم فارسٹ افسران دی یا دا پا عام لفظونو کے چی کم دا زنگلونو دا ساتون کی دی تا اس سرا حاغ عمل پورا دا
فیلال خوشی مک سرا چی کم آگا ایس پار ایویلیبل بند خدا پورا دا چی کم جی لکا فارس کرو دا مورا ڈیزگنیٹڈ فارسٹ آشی یا ریزارو یا گزارا دے یا پرائیویٹ ویلیج فارسٹ نو اگر پر مک سٹاف پکار بھی دا چی پوستونا بجی جو ٹھیک ہے نا جی نو دے مک خبری لگیا دی نو دے سرا خاما خا جی مک تعملہ پکار دا
نو دغه عملی د پاره او د دې قوانینو د پاره به تاسو ته څومره موده
پکار عملی د پاره چې موږ سره ټیمیو ډیولپمنټ پلان چې موږ خپل پوسټونه پروپوز کړی دي هغه کې چې د فارسي ډیولپمنټ خپل سکیمونه دي سو د ایچ آر هیومن ریسورس پر موږ خپل سټاف پروپوز کړی دي نو هغه چې پایپ لاین کې دي ان شاء الله هغه کې به موږ ته پوسټونه ملاو شي
فرد الله صاحب د دې ترڅنګ تاسو دا خبره کړې و چې دغه ځنګلونه په غیر قانوني توګه باندې د دې کټایي یا د دې پرې کول کیږي نو تاسو نوې ونه هم کوي تاسو د پلانونو خبره کړې و هغه سدي
اکچولی موږ سره خو ډی پی کې کافی سکمون ان ګوینګ کې روان دي چې کنه اینوال ډیولپمنټ پروګرام کې نو یې نه لوا چې موږ تاسو سره چې خبره کړې و 10 بلین ټی پروجیکټ هغه چې یک لیک نه منظور شوی کارډینګ لی ایڈمنیسټریټیو اپروول وشو نو هغه چې د ښان نستټ کې نو هغه موږ ته چې کافی ټارګټ موږ فاټ ته مات دی ریته
دا د لسو عربو ونو کرلو چې کوم پلان دی دا صرف د مرج لو د پاره دی کنه دا د ټولو خیبر پښتونخوا
نه یا ټولو هول کو ټول پاکستان پر دی کې کی پی هند او څنګه مرز لري دی او کی پی کې یو بیلین مخ کې شو نو دا اوس د مرز لري په کې شامل
نو د مرز لري د پاره د سمره ونو کارولو پلان دی
50% مطلب دا چې هغه ټوټل شیر بار دل ته لګي 50-60% کار بار ته فاټه کې کیږي حال ته کی پی کې کم دی او 60% پورې بار ته کار وشي
فرض را سه 13 ورځې په کورم کې یو جرګې دا اعلان کړی دی چې دوی په خپل مخسر باندې د لسو میلیونو ونو لګولو یو کمپاین شروع کړي کدا سه کوم ولسی خلک یو غوي داسې کمپاینونه چلول غواړي تاسو غوي سره سمرسته کوي
به کو جاګه مونږه ته هی دی فو کوم پر سینار کې ناشته محبوب الله نام ماډا هغه ته آفیس ته دی فو آفیس ته رینج اف سر دفتر دی هغه سره ریکارډینګ لري مې راوي مې راوي دی چې هغه دی سی سر دفتر سره تاسو مونږه آفیس
بل فرت الله صاحب کدا سه ولسی کمپاینونه چلی غوي ته تاسو ټیکنیکل یا تاسو د ونو کرلو طریقہ یا د ونو ورکولو یا د موسم په حواله سره آگاهی کم مهم شروع دی
هغه سره چې مونږ خو جی ټایم ټو ټایم کې لکه مو سو دی فو مو مند التنا خبره وکړه په باندې چې دا مشکټیو باندې چې نو دا سه دی فو په جوړ کې دا سه دی ان شاء الله مونږه ټول کې لګیا دي خپل کوشش کوي چې په میډیا باندې سوشل میډیا باندې
تاسو دې ته ټیکنیکل سپورټ ورکوي چې دا ونه په دې د چارل پکاري یا د دې لپاره کم موسم موافق دی ال د کله شوال کې چلغوزي خکېږي یا دا سي پاره چنار کې لاچی یا نور
څه انګورا انګورا دا کې ال تاسو له چلغوزه په ساوت کې کوي
نو هغه له تاسو دا ونه ورکوي
ما بل اس کو جی
جی
اوس یې مړه یو ته چلغوزي باندې کې زه سپیشل دا ته وایم چې موسر جی فارن ایډ یو پروجیکٹ ایف ای او آئی سپانسر کئی آلتا مورا کیٹس ورکن آمی تقسیم کرد کمیونٹی کے نو آگا سر بدوی تا جیا چلو دے کلیکشن اگے فرد پروسیس کلیکشن بدوی تا دے سوکاشی جی وہ کمل کیٹس جی ہوتا والا
دے دے دا پروسیسنگ چی کم یو طریقے کارو اگے دیر خلق دا شکایت کولو چی منگا چلو دیرا او شو کو او بیا دا اگے دا پروسیسنگ دا پارا دا غلطا چی کم مقامی حکومتی خلق دی اگوی تینا دیر پیسے اخلی نو دا اگے کسا سانتیا ویرات لیش
آئی کہ جی چونکہ اللہ انفورسمنٹ ہے جیسی زوا وانا کہ جی اسٹیبلش کرے دے جی کنا ملتا پروسیسنگ چې دی او ما خیال دی چې مونږه ډیفو سیب سره اوس سره انټچ دی نو کوشش کوو چې دی کې لږ اسانتیا راشي نو څه پرابلم دی چې به مونږ حال کوي
هغه پرابلم څه دی سر
او بار څنګه هغه دی تاسو پرابلم نشته یبه ان شاء الله حل شي
دوی د منډای کتلو خبره کوله چې یاره مونږه که په ذاتی توګه باندې دا چل غوزی راوشو کوو ذاتی توګه باندې یو سودی ته ډیره پیسې پاتې کیږي دا منځګړې چې تیا خوشي دا پاسیبل ده
دا خو مخ کې خوږي په دا لکه بنو کې هغه آزاد منډي وکنه بنو سره هلته دوی خو آزاد خو هلته چونکې اوس داسې سرکار په ساته باندې هغه منډي جوړه کړه کنه وانه نو لږ دوی ته دا مشکلات دي
ها دا دوی باندې پابندی ده چې دوی هم دغه د وانی منډی ته ځي
شاید دا شی غو به خامخا ویږي چې و زه ډوره خو دې مته اگزیکټ انفورمیشن نشته نو هلته به خامخا دوی د پروسیسینګ کوي
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
دا مشال ریڈیو ده.